سلامونه، وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق د خبرونه ته ځانګړی شوې ده، خو په سر کې د نن ورځې تازه خبرونه. نن سه شنبه سبا او بل سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدید ورښتونو او سیلابونو د اټکل راپور ورکړل شوی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس افغانستان د هوا پیژندنې ادارې او نړیوالو بنسټونو په حواله راپور ورکړی چې د بدخشان، تخار، بغلان، بامیان، سمنګان، بلخ، سرپل، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر او یو شمیر اړوندو سیمو کې د بارانونو او د واورو د ورښت له امله د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په یو شمیر ولایتونو کې چې لډل یې ننګرهار او کونړ کې شدید ورښتونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي وو. د سمنګان، بغلان په لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د یو تن مړینې او شپږ تنو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د سمنګان د امنیه قوماندانۍ ویان حشمت الله رحماني کورنیو رسنیو ته ویلي، د دوشنبه ماسپښین د سمنګان په رباتک سیمه کې یو فورتنر ډوله موټر چپه شوی چې پکې یو ماشوم ساور کړی او د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټپیان د سمنګان ولایتي روغتون ته لېږدول شوي دي. د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو لوی لاملونه ګرځېدلې دي. د لبنان حزب الله ډلې نن سهار اعلان وکړ چې د تل ابیب ښار ته نږدې دوه مهمې اډې او د حیفا په لویدیځ کې د سمندري ځواکونو یو اډه یې په نښه او تخریب کړې ده. د لبنان حزب الله ډله یو سیاسي او پوځي ډله ده چې د لبنان ډېرې جنوبي سیمې کنټرولوي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په نن د خپل سفر په اوږدو کې اسرائیل ته ځي او هلته به پر اسرائیلو د وربند موافقې ته د رسیدو لپاره لا زیات فشار راوړي. د لبنان په جنوب او پلازمینی بیروت په جنوبی سیمو باندې د اسرائیلو لخوا د تیر شپې له سختو بریدونو وروسته حزب الله اعلان وکړ چې د تل ابیب په څنډه کې د کلیلوت او نیرت په سیمه کې د پوځي استخباراتو مرکزونه په نښه کړی دي. حزب الله همداراز اعلان وکړ چې د اسرائیلو په شمال کې د حیفا څخه بهر یو سمندري اډه یې په راکټونو ویشتلې ده. ملګرو ملتونو د لبنان د حزب الله اړوند یو شرکت باندې د اسرائیلو بریدونه غندلې دي او ویلي دي چې دغو بریدونو بیلابیلې ښاري او د استوګنې سیمې په نښه کړي او ملکي تاسیساتو ته ډېر زیان اړولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر اعلامیه وایي په دغو بریدونو کې د القرص الحسن مالی ټولنې پورې تړلې تاسیسات په نښه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه په ورځ منځنۍ ختیځ ته تللی چې په غزه کې د وربند راوستلو لپاره نوې هڅې وکړي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته دوه اونۍ پاتې دي، بلینکن د حماس د مشر یحیی سنوار وژل کېدل د وربند لپاره یو نوی فرصت ویني. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د تیر اکتوبر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پای راهیسې منځنۍ ختیځ ته دغه جګپوړي امریکایي ډیپلومات یو سم سفر دی. د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین چارواکو ته ویلي هیواد به یې کیف ته د روسي ځواکونو پر وړاندې په جګړه هر هغه څه وکړي چې اړتیا ورته لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکز له مخې آسټن دغه څرګندونې د اکتوبر په 1 کیف ته له رسیدو وروسته وکړې. په عین حال کې مسکو د اوکراین په ښارونو او د هغه هیواد زیربناو باندې د نویو بریدونو څپې پیل کړې دي. بریتانیا اوکراین ته د نورو وسلو د پیرولو لپاره 2.4 میلیارد ډالر پور ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر جان هیلی نن دا خبر په داسې حال کې اعلان کړ چې اوکراینی ځواکونو په ختیځ کې د روسي ځواکونو د سختو بریدونو پر وړاندې په جګړه بوخت دي او هر ورځ د اوکراین پر ښارونو او تاسیساتو د روسیې لخوا هوایي بریدونه کیږي. چارواکو ویلي په دې وروستیو بریدونو کې د روسیې پولې ته څیرمه په سویل ختیځ ښار سومي کې د یو ماشوم په ګډون درې کسان وژل شوي دي. هغه پیسې چې بریتانیا اوکراین ته ورکوي د 50 میلیارد ډالر پورې یو برخه ده چې تیر جون د جی و یا د نړۍ د و پرمختللو صنعتي هیوادونو لخوا اعلان شوی و. او یو سپورتي خبر، د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې ل خپل سیال تاجکستاني لوبډلې نه 3-2 ماته وخوړه. د منځنۍ آسیا د والیبال د سیالیو په دوام کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره کیږي، د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په خپل سلورم سیالۍ کې نن سه شنبه د اقرب په لومړۍ نیټه د تاجکستان د والیبال ملي لوبډلې سره په میدان کې لوبه وکړي. تاجکستان دغه لوبه د 3-2 په توپیر سره وګټله. دغه سیالۍ د ازبکستان د تاشکند په ښار کې د منځنۍ آسیا د شپږو ټیمونو په ګډون د زمری د میاشتې په 20 پیل شوې ده او د پنجشنبه په ورځ د سلواغې په 3 به پای ته ورسیږي.
حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه.
سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت مخام ووجشي او بجشي او سي احمد زي متصد د ازادي رادیو نه خبرونه تازه حق خبرونه لودونکو سي تر څنګه تاسو کولای شي چې د ازادي رادیو په چپو د دې خبرونه اوریدونکو هم سره پاتې شي. د افغانستان کې د خزو د حقونو په تړاو په کراتو د شمیر خزو لوري لرینونه شو دي. تیرونه به هم د کابل په لویدیس کې شمیر خزو لرینونه وکړل او د خپل حق وختنی غاګي پورته کړل. د دې سره بیا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکړ که ریچارډ بنټ هم د اکتوبر پر شلمه کاناډا ته تللی وو. اول د افغان خزو د حقونو په تړاو دوی خبرې کړې دي. دا چې دا ډول لرینونه څومره د خزو د حقونو په برخه کې موثر تمامېږي، څومره به وشي کړلی چې خپل حقونه ترلاسه کړي، پر همدې موضوع مو نننۍ خبرونه ځانګړې کړې ده. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو او غوښتنو په شریکولو سره زموږ خبرونه کې ونډه ولرئ. د دې تر څنګ په خبرونه کې به موږ سره هم میلمنی وي چې هغوی په نننۍ خبرونه موږ سره به بحث وکړي او دا چې په افغانستان کې هم څومره د خزو د خون په برخه کې کار کوي یا د غمیرمنې چاغوی راوزی د خپل حق وختنی تړاو باندې غاک پورته کوي. دوی غاک څومره په ټولنه کې راسه پاتې کېدلی سي. پر همدې موضوعاتو به نن په خبرونه کې مونږ بحث لرو. تاسو هم کولای شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د خپل اړیکو په لارې هغه کوم نظریات یا پوښتنې چې تاسو لري په خبرونه کې مونږ سره شریک کړئ. نن به سره په خبرونه کې درنې میلمنی وي چې له دوی سره به مونږ خپل خبرونه ته ادامه ورکو. دوی سره به په نننۍ موضوع باندې خبرې کوو. را سره به د خزو حقونو فلاغلی رابعه سنګزی، د خزو حقونو فلاغلی روغل افغان، د خزو حقونو فلاغلی مجده عزیزی او تر څنګ لیکوال او د خزو حقونو فلاغلی اوګیمیل نن په خبرونه کې مالتي وکړي چې دوی به په نننۍ موضوع سره خپل نظریات خپل تحلیلونه ولري. تاسو هم لکه څنګه چې مې په پیل کې ویل کولای شي چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپلو نظریاتو له لارې خلکو ته یا د افغانستان د ښځو د حقونو د غوښتنې په برخه کې خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم ورزو خپل درنو میلمنو ته چې را سره د ښځو د حقونو فعال اغلی رابعه سنګزی وصله پاتې شوې ده. سلامونه اغلی سنګزی، وخت په خیر. کراته وی چې د غشمیر لرینونو چې په افغانستان کې ښځې تر سره کوي، دغه لرینونو تاسو څنګه ارزوئ؟
وعلیکم السلام. مننه. سلامونه اغلی مزه تاسو درنو خویندو ته او د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه خوټه کوټه مو اشاره وکړه. کوم خبرونه چې ما هم په دې اړه ولوسله او دا مې تعقیب کړله، د مونږ خویندې بیا یو ځل بیا خپل د خپل حق لپاره خپل غږ پورته کړی. چې دا د هغوی حق ده، دا د ښځو حق ده که خپل غږ پورته کوي. دا چې زه نه غواړم چې چاته خطر پیښ سي او نه غواړم چې زموږ خویندې یو ځل بیا له تاوتریخوالو سره مخامخ سي، نو په دې اړه زه نه وایم چې دوی مشخص داسې یو ځواب دوی ته نه لرم چې دوی دغه کار ته ادامه ورکړي که دوی دغه لاریونونو ته دوام ورکوي او که د دوی سره راټولیږي یو لیک لیکي په ګډه، دغه لیک اوسنی حاکمانو ته تر هغوی پورې رسوي او د مال نظره که دوی له نورو خویندو سره په دې اړه باندې وغږیږي او هغوی هم په دغې خبرې باندې له ځان سره هم نظره کړي، د علماو نظر له ځان سره واخلي، د کورنیو حمایه له ځان سره واخلي، تر څو د مال نظره دغه د دوی د غږ اوچتولو اقدام یا دغه کار ښه پایله او نتیجه ولري په افغانستان کې. نو د ما غوښتنه همدغه ده چې دوی د خپلو مشروع غوښتنو لپاره خپل غږ پورته کړي، دا چې په کومه طریقه یو کې چې دوی ته خطر یا دوی ته زیان کې پیښ نسی، دا باید په نظر کې دوی ونیسي او زل دوی د حقونو څخه ملاتړ کوم او دا یو ښه اقدام ده، دا د دوی حق ده چې دوی خپل غږ پورته کړي او نظام باید واوري.
ډېر مننه. بیا به هم خبرونه کې تاسو سره مال پاتې شو بحث به ادامه ورکو. د لیکوال او د خزو قانون فعال اغلی اوګیمیل موږ سره پر کرخه کېدم. سلامونه اغلی ایمیل، وخت مو په خیر. که تاسو راته وایئ چې دغه لاریونونو سره چې په افغانستان کې په بیلابیل برخو خصوص په لویدیز کې دغه لاریونونه ترسره کیږي، په ښځې څومره کولی شي په دغه ډول لاریونونو سره خپل غږ په ټولنه کې ژوندی وساتي؟
مننه کوم. سلامونه تاسو قدر منو ملمنو سا او ریدون کتا دا ډول نارینه د دې لپاره بیا البته میرمنو په دینه په هیواد کې البته په مسلمان تعمیز شکل دی خپل نارینه ته بیا مخه وکړه، ځکه چې دغه کسان چې اوس د مکتب یا د میرمنو د حقونو د کار دپاره کوم حق چې دوی لري د دوی هیر نه شي او داسې فکر ونه کړي چې ډېره موده دوی خپل غږونه پورته کړل درې کاله او دا دې اوس نو بلاخره دوی ستړي شول، دوی خپل ځای کېناستېدل. د دوی باید یاد وي چې دا غوښتنه د دوی دا یاده دوی جاري ساتي، دوی همیشه به خپل غږ ولري او دا غوښتنه به دوی نه په هر شکل چې وي. زه د درنې خور رابیا جانې ټول خبرې ځای ګڼم وړاندیزې واقعا دلته خو یو څه ستونزې بلا ډېرې دي چې ځینې کسان یا دغه میرمنې چې اوس ډېر رواني حالات ته راغلي دي، خودکشیانې زیات شوي دي، البته چا ته نه ښکاري خو دلته دننه خلکو ته معلوم دي، یعنی کاس نه ورکول کېږي، حالات بیخي تاوتریخوالی په کورنیو کې په دې خاطر چې دا جنکۍ په مکتب کې دي، مکتب کې وي او اوس په کورونو کې د خپل کورنۍ سره هم لګېږي او وزګارتیا او کور کې دا چې هېڅ بې سرنوشته کېږي د خپل راتلونکي دپاره ډېرې اندېښمنې دي او د دې صحت هم ښه نه دی، کورنۍ کې امکانات هم داسې نشته، شرایط هم داسې نه دي چې دوی وکولی شي دوی ته قناعت ورکړي. ډېر زیات ځورېږي او دا چې بیا هغه ودونو ته چې د دوی خوښه نه وي مجبور کېږي او دلته خو هغسې رواجونه دي چې بیا د جلکۍ نه څوک پوښتنه هم نه کوي، وخته د هغه برخلیک په ټاکل شوي چې چا ته یې ورکوي. نو دا ټول هغه شیان دي چې ټول ملامتي دلته په کور کې که هغه میرمنه ملامت هم نه وي هغه ملامت یعنی او ستونزې او تاوتریخوالی ورځ تر بلې په کورنیو کې ډېر زیات شوی دی. نو دا حالت خلک ځوروي، فامیلونه ځوروي او دلته دا فقر او بیچارګي چې بیکاري چې ورسره یو ځای شوی دی دا نو بالکل ژوند یې تریخ کړی دی، په ځان راغلی دی او بالاخره دوی راوځي که د بیرون کې راوځي. خو زه وایم دا به ډېر ښایي چې د هغه چا غوږونو ته ورسوي چې په دوی باندې هغسې یو پلنې وکړي، هغسې یو وړاندیزونه وکړي او هغه اجرایوي حالات باید په دوی راولي چې دوی نه حساب یوکړي، حساب کتاب دوی سره وکړي. آخر څه کېږي، دا خو څلورم کال دی، دا د تعلیم دپاره ډېر زیات زیانور دی، دا هېڅکله جبران کېږي نه. دا ټولنه به د جهالت په لوري ځي او اوس هم دغه د الکانو دپاره هم د تعلیم کیفیت بالکل خراب شوی دی، یعنی دونه کیفیت یې ټیټ شوی دی چې سړی تصور یې کولی نه شي. او هلته مکتب کې غیر له جنګ، غیر د خشونت، هېڅ بل څه نه دي، نه تعلیم دی او نه تربیه دی او نه څه دي که دغه حالت ته توجه دی ونه کړي د دوی الکانو حالت هم خراب دی. نو خدای دې خیر پېښي، واقعا سخته ده او هغه میرمنې چې وځي دوی د بدې ورځې نه وځي، ځکه حق اخیستل کېږي، ورکول کېږي نه. نو دوی چې تر څو ژوندي دي دوی دا خپل آواز پورته کوي که په هر حالت کې دي مجبور دي، ځکه دوی په داسې حالت کې وځي وایي اور هغه ځمکه سوځي چې ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بل وي. نو دغه حالت چې په خپله دوی احساسوي بیرون کې چې کوم کسان دي زه پوهېږم چې هغه دردېږي، هغوی که دا کارونه په مسلسل شکل وخت په وخت دغه خپل غږونه پورته کړي دا به ډېر ښه وي، تر هغو چې دلته دننه تاسو پوهېږي چې شرایط هېڅ ښه نه دي، تاسو به اورېدلي وي، تاسو به یې ګورئ. نو دا غوښتنې مونږ بار بار هغه ډېر لوړو مقامو ته مونږ تللي یو په ډله ییز شکل، مونږ سره ډېر ښه وضعیت هم کړی دی اما متاسفانه چې نتیجه یې تدلو ده. او همداسې د ملل متحد ډېر جګپوړي کسان لکه آمنه محمد راغله چې د ملل متحد معاونه وه، او هغه د دغه د اسلامي همکاروي سازمانونو کسان چې راغلل ډیر اسلامي هوادن نور بلور پوری چاري ډیر په هان راغلل دي سره کینه سیدل په خپل د دې په خپل یو نوما کسان بار بار دوی ته تللې دي نو دغه کدی فکر کوي چې دوی به خاموش شي نو دغه آواز به اسلام خاموش کیږي نه هیله مانې چې دوی تصمیم ونیسي او دوی د خپل دغه کړنې نه لاس سر شي او د جنکوي مکتبونه پرانیزي او د ښځو حقونه ورکړي د کار حق ورته ورکړي ډېره سخته ده ځکه دلته که دوی سایه باندې پوهېږي او ایتایګری کړي دوی ته معلومیږي چې څومره شهیدان مونږ لرو او ښځې ډېرې کونډې دي ډېرې مشکلات لري دوی تحصیل کړي کار کړي په دې شل کلونو کښې دوی ورسېدل نو دوی چې په کورونو کښې دي او د کور نارینه هم په کور کښې دی دا هم په کور کښې دی اولادونه یې وزګار دي ټول وزګار دي نو دا حالت یو انسان تصور وکړي څومره سخته ده او دا یعنې فکر کوم 90% فامیلونه اوس په همدغه ستونزو باندې لاسو ګریوان دي او دا ډېره سخته ده د دې کنټرول سخته ده چېسې بحران ته به لاړ شي چې بیا به یې څوک مخه ونه نیسي هیله من یو چې په دې هکله دوی خپل هغه کړنې باندې بیا د سره غور وکړي او یو ښه تصمیم ونیسي.
مننه. بیا هم تاسو سره به په خبرونه کې ووسو. د ښځو حقونو فعال غلې مجده عزیزي هم موږ سره وصله شوې ده، دوی ته به ورشو. سلامونه غلې عزیزي، وخت مو په خیر. که تاسو راته ووایئ چې زموږ درنو مېلمنو ډېر مسایلو ته اشاره درلودل، هغوی پر دغو موضوعاتو باندې خبرې وکولې چې له ډلې تر دې مخکې د لاریونونو په تړاو باندې ویلې چې دغه مېرمنو خپل غږ پورته کړی دی او راوتلي دي، د خپل د حق غوښتنې په تړاو باندې دوی خپل غږ اوچت کړی دی، ځکه حق اخیستل کېږي، حق ورکول کېږي نه. په دغه موضوع په تړاو باندې ستاسو نظر څه دی؟ رښتیا هم که حق اخیستل کېږي، څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه حق دې واخلي؟ تر دې وړاندې هم دغه لاریونونه ډېر زیات شوي دي، ځای نیولی دی که نه؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، حسین جان، او بس کې ټول ګډونوالو ته. هیله مند یم چې ټول روغ اوسئ. او یو سلام د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو ته. دقیقا حسین جان، موږ په دې باندې پوهیږو چې همیش په افغانستان کې دا کار شوی دی او خلک د دې لپاره چې خپل حقوق ترلاسه کړي، که هغه په هر برخه کې وي، دوی دغه کار کوي، خو متاسفانه بیا دولت دې ته پام نه کوي. په دې خاطر چې دوی که څوک غواړي تظاهرات وکړي یا لازمونه وکړي، نو دوی داسې فکر کوي چې دا له کوم هېواد څخه هېواد بیا سپانسر کوي او دوی ته وایي چې دغه کار وکړي. خو دوی باید په دې باندې پوه شي چې دا د اساسي قانون په اساس د مدني که دوی په هر برخه کوي، دوی دغه مدني حق دی چې دوی دغه کار ترسره وکړي. صحیح ده، دوی دغه کار دغه لازمونه کوي، خو ځینې وختونه بیا دا د دولت لپاره یوه هوشدار ده چې دوی دې باندې پوه شي چې په ټولنه کې ښځینه قشر هم شتون لري. خو متاسفانه موږ په دې باندې پوهېږو چې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې زموږ نیمایي وګړي چې زموږ ښځینه تشکیلوي، دا اوس فلج دی. نو دوی دغه کار چې دوی کړی، موږ په سل په سلو کښې دا یو ښه اقدام بولو او دې دا ستایو. او که نور هم د رابعې خور په خبرو تایید باندې، که دوی ځان سره د کورنۍ حمایت ولري او د علماو نظریات ولري او د دوی لپاره خطر ونه اوسي، نو دوی کولی شي دا کار وکړي. په دې خاطر چې دوی مجبور کوي چې دوی ته دولت توجه وکړي. موږ او تاسو په دې باندې پوهېږو چې کله چې په یو هېواد کې په نورو هېوادونو کې یو قانون نافذ کېږي، که هغه د هغوی ټولنه وګړي دا قانون نه مني، نو د سبا لپاره ټول یو مټی کېږي او دوی دغه اقدام کوي او لازمونه کوي. په دې خاطر چې دوی دا قانون نه غواړي. خو متاسفانه افغانستان کې بیا داسې نه کېږي که یو نفر یو کس اوسي، یا که ښځینه اوسي، که نارینه اوسي، هغه غواړي دا کار وکړي، نور د دې څنګ چې نور ورنه حمایت نه کوي، نور ورته خبرې هم کوي. خو بیا دې سره موږ په دې باندې پوهېږو چې هغه د سرلوم کال روان دی، په افغانستان کې هېڅ څه تغییر نه کوي. او کوم کس چې غواړي لرنو کې څوک د هغه حمایت نکوي. که موږ د اساسي قانون په اساس وګورو دا زموږ حق دی، نو هر څوک کولی شي د کار وکړي. په دې خاطر چې خپل حق اساسي حق چې اسلام ورته ورکړی دی د هغه حق ترلاسه کولو لپاره دا خو یو ښه کار دی. نو ځینې وختونه بیا داسې کېږي چې ځینې ښځینه یا خو زموږ خویندې چې دا کار کوي دوی مجبور شوی دي. موږ دا تاسو په دې باندې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې زموږ ځینې ښځینه دي چې خپل د کور سرپرستي کوي. که هغه بیا ځینې وختونه د طالبانو مشران وایي چې نور کارونه هم شته دوی کولی شي د هغې له لارې ځان لپاره کار وکړي او عاید ولري. ښځو تاسو ته یو مثال درکوم، یو ښځه غواړي خیاطي وکړي، هغه که ډېر ګټه وکړي یو ورځ کې 200 افغانۍ ګټه کوي، نو د دغه 200 افغانۍ ترلاسه کولو ته کې دا کومه کار د خپل کورنۍ لپاره وکړي، دا د خپل کور کرایه ورکړي، دا د برق بل ورکړي، که دا خپل نور ضرورت کې ترلاسه کړي. خو نه، باید دغه کله چې لرونی کېږي ولس هم یو موټی اوسي، او که ښځینه وي که نارینه وي یو بل سره وسی علما هم په دې برخه کې باید کار وکړي. او که لرونی نه کېږي او که هر قشر وي، موږ باید یو بل ملاتړ وکړو تر څو وکولای شو دغه زمونږ دغه کومه غوښتنه شرعي غوښتنه د اسلام مطابق. موږ هېڅکله په افغانستان کې الحمدلله زموږ ښځینه دا نه وایي چې موږ ته هغه حقونه ورکوي شي چې د اسلام په تعزات کې وي. هغه حقونه موږ ته ورکول شي چې باید د اسلام سره د زموږ از اسلامي او افغاني ارزښتونو په اساس باید هغه حقونه موږ ته ورکول شي.
مننه. د ښځو حقونو فلغلی رګل افغان هم موږ سره وصله شو، دوی سره به خپل بحث ته دمه ورکړو. سلامونه اغلی افغان، وخت مو بخیر. تاسو خبرونه کې خره خلاص وي. یو مسله چې وړاندې زموږ درنې میلمنې ورته اشاره درلودلې ده، هغه د علماو رول چې رښتیم که علما په اسلامي ټولنه کې د ښځو د حقونو د شریعت په طرف کار کړی وي یا د هڅې کړی وي، خی څومره ځای نیولی دی. په همدې موضوع تړاو باندې به د اغلی ربیع ستانکزی نظر واخلو چې اغلی ستانکزی، علما څومره رول لري د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې، بخصوص په افغانستان کې؟
مننه. څرنګه چې موږ او تاسو علماو ته په ټولنه کې ډیر زیات احترام لرو او د علماو نظر او خبره خورا ډیر زیات ارزښت لري، نو په ټولنه کې اغیزه هم ډیره ده. نو موږ په دې کې دوی ته اړتیا ده چې دوی د موږ سره دغه په پورته کولو کې، د موږ د دغه مشروع حق په غوښتنه کې له خپلو خویندو سره دوی ودرېږي او دوی هغه حق وینا وکړي. د دوی رول خورا ارزښتمن ده. د دوی غږ حکومتونه هم اوري، هر حکومت، هر نظام چې وي، که هغه جمهوریت وي که هغه امارت وي، علماو ته ضرورت لري. د علماو خبرو ته غوږ نیسي، دغه قوانین د علماو له ادرس صادر کیږي او جوړیږي. دوی په اوله کې میلې چې موږ د علماو سره په دې کې مشوره کوو، یعنی موږ په خبرو کې ورسره لګیا یو. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې موږ خویندې څنګه وکولای شي له دغه علماو سره دوی د خپل نظر شریکي او د دوی ملاتړ ترلاسه کړي تر څو دوی یو قوي ادرس نه ورسي. ما په بار بار په مرکو کې ویلي که موږ دغه د خپل مشروع دغه حق، دغه د تعلیم حق، موږ دغه له خارجیانو غواړو یا له هیوادونو نه غواړو، دا موږ کامل بالکل دا یو اشتباه خبره ده. ځکه چې موږ حق د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره په افغانستان کې غواړو. موږ دغه اسلامي حقونه غواړو، موږ د اسلام په رڼا کې او د اسلام تر چتر لاندې دغه حقونه غواړو. نو موږ دغه د بل چانه نه غواړو، دا د خپل نظام نه، هر هغه چې هر نظامي هر حکومتي له هغوی نه غواړو. نو موږ چې په خپله کینه نو قوانین وضع نه کو، اصلاحات پکې رانولو، اوس که په معارف کې کومه ستونزه وه یا په کتابونو کې کومه خبره وه، هغه د اصلاح وړ دی. هغه خو څه د قرآن ټکی نه وي چې هغه بیا هېڅ نه خورېدای شي یا څوک تبدیلوای نه شي. اسلامي عمارت کولای شي چې یا پالیسي تغیر کړي، د کار او د تعلیم په باره کې ځینې شرایط په وضع کولو کې نجونو او ښځو ته د کار او د تعلیم حق ورکړي. لکه څنګه چې مخکې د مونږ خورکۍ ویلې چې مونږ ډېرې خویندې دي چې په کورونو کې دوی ډوډۍ راوړي، دوی بل څوک نه لري چې کار ورته وکړي. نو دلته که اسلامي عمارت دوی ته د کار او د تحصیل زمینه نه سي برابرولی، باید نو دوی خپل پالیسي پلی کړي او پالیسي ولري، یا د دغه ښځو ته
د ځوان سہولتونه ورکی خو نسې کولای. حکومت دومره قوي نه ده چې ټول ته کورونه ورکی، ټول ته معاش تعین کی. یا نو باید دغه پالیسی مخته ونیسي چې خلکو سره یا ښځو سره خاصه مرسته، یا ښځو ته یو حد د مصارف وټاکي چې که یو ښځه سفرست نه لري دولتي کورونه دې ورته جوړ کړي، چې په کمو کرایو په اخیستلو سره سینې د دولت لخوا هغه کرایه باید واخیستل سي، هغه سي کورونه او ځایونه دې ورته جوړ کړي، زمين کې د کار او د تعلیم په برخه کې زمينه سازي ورته وکړي، او مصارف یو حد ورته وټاکي، تر یو حد حکومت ورسره یا ځینې نهادونه ورسره مرسته وکړي چې دغه د ښځو وضعیت ښه سي. مونږ که ګورو ګیله له همسایه هیوادونو څخه کوو چې هلته د مونږ خلک په څه وضعیت کې دي، خو مونږ هغوی نه ګیله نه شو کولی. اوس مونږ باید خپل افغانان سره کښېني، له خپل حکومت نه هر څه وغواړي. نو حکومت باید د ملت او د خپلو خویندو خپلو لوڼو خبرو ته غوږ ونیسي. دا چې مونږ په کومه طریقه دغه حق وغواړو، اول باید دغه طریقه مونږ سره کینو، دغه طریقه دغه لاره مشخصه کړو، په داسې طریقه په داسې لاره باندې حق واخلو چې هغه نه نظام پکې ځان په خطر وګوري، نه هغه مونږ پکې د بل چا د پردیو یا د بل چا نظرونه پکې واخلو. مونږ باید په خپل منځ کې سره کینو، طرحه جوړه کړو چې هغه طرحه د مونږ د ټولو ولس لپاره د منلو وي. که مونږ بیا هم د بل چا نه مرسته غواړو، هغه پالیسی راولو یا هغه کوو تطبیقوو، بیا به هم همدغه د شل کلنې جمهوریت پایله وي چې بیا به هیڅوک نه حمایه کوي، او په یو ورځ کې بیا بیا له منځه ځي، څوک به بیا نه مني، څوک به بیا حمایت نه کوي. نو ستونزه په دې کې وه چې مونږ هغه شل کاله فرصت له لاسه ورکړي چې افغانان سره یو نه سو. مونږ یو ګډه پالیسي خصوصا په معارف او د ښځو د کار لپاره نه درلودله. هغه وخت کې هم ستونزې وې د دې لپاره چې خزو لپاره یو خاص شرایط حکومت نه وخی چې خزو ته باید څه رقم د کار شرایط برابر کی. اوس چې انتقادونه هم کیږي په همدې اساس کیږي، نو اول راځي چې هغه د انتقادونو نقطې چې کوم ټکي د خزو ته او نجونو ته زیان رسي هغه له منځه ویسو. هغه شرایط چې غواړو، په هغه شرایط کې مونږ تعلیم او کار غواړو، هغه سیو پالیسی ولیکو، هغه هغه کې کټول خلک مونږ سره، بیا هغه خلکو سره شریک کړو، په هغه کې د نورو خویندو د ټولو افغانانو د نارینه او ښځینه او حمایت ترلاسه کړو، د علماو نظر پکې واخلو، د علماو کلکه حمایه باید په هغه کې له مونږ سره وي. د یو قوي ادرس نه ورسو له امارات که هر څوک ورسره کینو چې تاسو اوس مسؤلیت لري، دغه د مونږ مشروع حق ده، د مونږ ته راکړي. د ما نظر همدغه ده. نو زه غواړم چې مونږ خویندې چې څنګه حوصله یې کړې ده او بیا هم بار بار یې خپل غږ پورته کړی دی، زه د دوی واقعا مننه کوم. زه د دوی وضعیت درک کوم، زه پوهیږم د اوږې خور په د خبرو په تایید چې واقعا په ښځو ته اوس رواني ستونزې پېښې شوي دي، تاوتریخوالی ډېر شوی. چې یو هیلک همدغه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، ځکه چې ښځه کار نسي کولی، او نو ښځه چې کار نه کوي اقتصادي ستونزې شته، او همدغه سبب یا باعث د دې ده چې په کورنیو کې دغه ستونزې رامنځته شوي دي، تاوتریخوالو سره مخه کیږي، بله لاره نه پیدا کوي، خودکشیو ته مخه کوي، چې دا د مونږ او تاسو د دین له حدرسه یا له نظره یو آرام یو نامشروع کار. نو مونږ غږ کوو چې امارات دې غږ واوري، په علماو غږ کوو چې له خپلو خویندو سره ودرېږي، په کورنیو کې هر نارینه ته باندې غږ کوو چې د خپلو لوڼو او د خپلو خویندو د خپلو ښځو د حق لپاره ورسره ودرېږي.
مننه. مننه اغلی امیل، تر دې مخکې ډېر شمېر لاریونونه به کېدل په افغانستان کې، بخصوص د فعالو مېرمنو له لوري چې هغوی په افغانستان کې د حق او د زده کړو د تعلیم په برخه کې ځان مسؤل ګڼلی دی، دوی خپل آواز اوچت کړی دی. خو بیا دغه لاریونونه په تاوتریخوالي وخت نه وخت اوښتل، دوی نه شکر چې خپل لاریونو ته ادامه ورکړي. له هغې وروسته پرېکړه دا شوه چې دغه شمېر مېرمنې چې دوی د خپل غږ اوچتولو په برخه کې هڅانده پاتې شوي دي، په تړو ځایونو کې د خپل غږ اوچت کړي او له هغې څخه خپل مبارزې ته دوی ادامه ورکوي. په تړلو ځایونو کې یا پټو سرپټو ځایونو کې دوی چې کله خپل لارینونو ته ادامه ورکوي، دا څومره ځای نیولی شي؟ رښتیا هم د دوی خاک له دغه ځایونو څخه اورېدل کېدلی شي که نه؟ لکه څنګه چې دوی خپل ادامې البته مبارزې ته ادامه ورکړې ده، په هماغه شکل د مخ ته لاړسي.
ابتدا کې چې کله دوی یو څه سختې ځان اوښودله، یعنې په هغه تړون چې په
قطر کې کېده زیاتره دلته به دوی ته ډاډګرینه ورکول کېده چې دوی هغه خلک نه دي چې هغه یو دوره مخکې و له تعلیم سره او د ښځو سره یې سخت برخوردې درلوده. دوی یو ډاډه و چې دوی به د دې کړنې اصلي به نه وي. اوس هم تاکید کېده چې د تعلیم او د کار مخه به نه نیول کېږي، نو ټول ته به یې خاطر جمعي ورکول چې دا ځلې هسې نه دي، ډېر په ښه صورت او فرق کوي او هڅه کړنې به یې برخوردونه به یې سالم وي، ډېر به ښه وي او د ښځو هر څه به محفوظ وي، خوندي وي. متاسفانه کله چې اول دوی ننوتل د ښځو چارو وزارت د هغه وزارت ځای بدل کړ په امر بالمعروف کې، خو هم د ښځو د ډبولو وهلو په نامه شهرت درلوده، خو په هر صورت بیا ورو ورو دا فرمانونه صرف مشخص د ښځو دپاره، د ښځو د پسنډه کولو دپاره، د ښځو د تعلیم، د ښځو د کار، د ښځو د اجتماعي ژوند، په ښځو باندې چې هر هغه څه د دوی په فکر ګرځېد، هغه فرمانونه یو په بل پسې په لسګونو فرمانونه چې اوس نه پوهېږم څو نوي ته ورسېده، نو دا خو به هم د ښځو دپاره د دې ټولنې کې د نیمایي څخه زیاته برخه تشکیلوي. زه نه وایم چې دا نیمایي دي، دوی زیات دي، ځکه موږ ډېر ځوانان له لاسه ورکړو، ډېر نارینه مو له لاسه ورکړو نیمه پېړۍ په جنګونو کې. نو چې کله دوی په ټولنه کې ټولنیز چارو کې چې دوی دومره تعلیم وکړي، دوی غیر د تعلیم نه نور مهارتونه ځکه هغه چې تعلیم یې کم و یا نالوستي و، نو دوی په یو ډول داسې نه چې دوی اسلام نه مني، افغانان د اول نه اوس خو مسلمان شوي نه دي، چې کله اسلام دلته راغلی په اوومه پېړۍ کې دوی مسلمان دي، دوی هغه خپل اسلامي حجاب و هر څه په نظر د هغې مخالف نه دي. نو بیا خصوصا میرمنې چې ډېر دوی آسیب پذیر هم دي او تابع هم دي، دوی سرکشي نه شي کولی لکه نارینه. دوی همداسې چې په کورنۍ کې په ټولنه کې دي، همداسې که حکومتونه څه فرمان ورکړي، دوی هغه نه هېڅکله هم سرغړونه نه کوي، خو د خپل اساسي اسلامي او انساني حقونو نه باید دوی برخورداره اوسي. چې متاسفانه هر شیبه په هر رقم چې دوی د دوی واسه توان رسېږي، غواړي چې یو د دوی په هغه روح روان باندې یو بل فشار هم وارد کړي چې دا یې د منلو وړ نه ده. او دا ښځې چې تاسو پوښتنه وکړه، بښنه غواړم چې ډېر لرې لاړم، دوی په داسې ځای کې باید لاریونو کې، خو زه دا درته وایم چې نن سبا د سوشل میډیا دوران دی، نن بل اثر دی. دا د دوی قدیم مظاهرې کوي او دوی خپل غږ پورته کوي، دا دنیا ته رسېږي، دا هر خلک یې ګوري، دا هر څوک ترېنه خبرېږي، نه یوازې دوی خبرېږي بلکې نور هم خبرېږي، ټوله دنیا پې خبرېږي. نو حتما یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دغه دغه غږونه او دغه دغه فریادونه به رنګ راوړي، یو ورځ به تغییر وکړي، ځکه هېڅ امکان نه لري. خلک بالکل په پوزه راغلي، خلک ډېر تنګ شوي دي، ځکه د نارینه نه کار اخیستل کېږي هر ورځ. څوک چې کار نه لري، تعلیم یې کړی، ماستر دی، ډاکټر دی، کراچی هغه کوي، کراچی نه پرېږدي، کراچی ګانې ټولې بندې کړي، حوزو ته وي وړه، هی هغه څوک بالاخره ټکسي ګانې په دې بانه او په هغه بانه چې دا داسې ده او داسې ده، دا یې ودرول. خلک څوک کار رسمي کار ماشاءالله دوی ټول که پوهېږي که نه پوهېږي، په هغه کلیدي ځایونو کې په خپله دي او خپله خپلوانو ډلو کسان چې مبارزه کړې په دې لاره کې راز کړی دی، د دوی همفکره دي، هغوی دي. نو دا نور کسان چې دغلته دي وطن کې اوسېدلي دي، پاتې شوي دي، خی دا څه وکړي؟ دوی کار په کاروبار هم ترېنه اخیستل کېږي. نو ته فکر وکړي چې په هغه کورنۍ کې نارینه هم بېکار وي، ښځې هم بېکار وي، دوی خو د بدې ورځې نه اواز نه پورته کوي، قسم ده که دوی د اواز نه پورته کوي او دوی د پاره پورته کوي. اول کې خو ورباندې ټاپي لګول کېده چې دوی غواړي خارج ته لاړ شي او ځان لپاره کیس ګو، نه دا خبرې نشته، موږ ته معلومیږي، موږ دوی سره په تماس کې یو، دوی د دې لپاره دا کار نه کوي. هغه لومړني کسان په خدای قسم ده چې هر او چاته خپل وطن ګران دی، که مجبور نشي د مجبورینه که دې کړه نشي و دومره چې دا وطن په میرمنو باندې ګران دی، فکر کوم چې په هیڅ باندې دونه ګران نه دی. غواړي چې خپل وطن د پاره زحمت ایستلی، همدلته کار وکړي، همدلته اولاد وروزل شي. بل وطن د بل چا دی، دا وطن د افغانانو دی، دوی باید همدلته اوسي او خپل د حقونو نه برخمن اوسي، د دوی حق دی.
مننه، ډیره زیاته مننه. هغه افغان بیا هم تاسو ته خرغلاست وایم، زده کړې د هر وګړي حق دی، خو ښځې محرومې دي. دا څومره ښکاره له بشري حقوقو څخه سرغړونه کېدلی سي؟
هغه احمدي تاسو ته استاذي درنو مېلمنو ته استاذي اوریدونکو ته سلامونه نیکېلي وړاندې کوم. استاذ سوال که ما ته تکرار کړي جارو نو پیدم.
بله، د زده کړ حق هر شخص هر وګړی لري چې هغه باید لوړ زده کړې بولري، هغه په افغانستان یک په هر غیوات کې، ولې په افغانستان کې خزي محروم دي له دغه حق څخه؟ څومره د بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه ده؟
دا خو تاسو د سوال د پتاید سره داسې شوزي اواز نه ده چې د تحصیل څخه محروم دي، بلکې د ژوند څخه اصلا محروم دي. د دوی ژوند فقط ترلی پر نارینه پریدی، یعنی داسی تفکر وجود لري په تعصب سره چې کنارینه وی دا بنو ژوند دی، وی چون دغه نارینه قوام دی په دینی لحاظ باندې کنارینه نه وینو، دا هیڅ شی نه ده. بنان دا بشری حق، د ژوند کولو حق، د ژوند تعریف ډیر وسیع تعریف دی. رازم و اصلي نقطې تاغه دا دی چې یوازې تعلیم نه دی چې د اوناسو د قشر لپاره په دې درې کاله ممنوع کړی دی، دروازې ورته بندې کړی دی، بلکې د ژوند کولو دروازې اصلا ورته بندې کړي دي. هغه په دې مفهوم دی چې هغه کرامت، انساني کرامت چې یو ښځه په دینی لحاظ او اول په انساني لحاظ بیا په دینی لحاظ عقیدوي لحاظ لري، هغه د طالبانو د اسلام تر عنوان لاندې تعریف شوی نه دی. تعریف یې دا دی چې ښځه فتنه ایجادوي کرا ووزي، که ښځه تحصیل کرده سي چون محیط ماحول ورته اماده نه دی، ایجاد د فتنې کوي. دا فتنه دا دوی پر ښځه باندې اچوي، ال دا چې ښځه خو فتنه نه کوي، هغه خپل د کار لپاره راوزي، خپل د اجتماعي ټولنیز ژوند د کولو لپاره سهم د ټولنی په شو او نشي په فرازو کې اخلي. مګر فتنه خو نو هغه څوک ایجادوي چې دی ښځه په ټولنه کې نه مني، چې دی یوازې جنسي فکر خپل د غرایزو په چوکاټ کې ښځه ویني، بنان اخلاقي چوکاټ. بله، دوی د اسلام تر عنوان لاندې اخلاقي جنبې ته د دې مسلې توجه نه لري چې اسلامي جامعه باید یو اخلاقي جامعه وي. په دې اخلاقي جامعه کې باید ښځه او نارینه د یو مسلمان په صفت یو د بل سره ژوند ولري، یو بل مسؤلیت یو بل ته مسؤلیت ورکي. لکه الله پاک چې فرمایلی دي چې ښځه د نارینه او نارینه د ښځې لباس وي. بنان وخت چې ښځه لباس او د نارینه او نارینه د ښځې لباس، یعنی دلته د مسله د مسؤلیت ده، تر د مسؤلیت ده. یعنی ځکه د مسلمانی ښځې په صفت ټولنې ته یو مسلمانی جامع ته وروزمه، نو زه خو باید مسؤلیت ولرم. مسؤلیت په څه معنی؟ چې زما مسلمان ورور، ما مسلمان ټولنه باید دومره په اخلاقو ملوثه یي چې زه هم په دې اخلاقي چوکاټ کې ژوند وکولای سم. بنا داسې خو نه دی چې زه به په تور کفن کې پیچل کېږم، تورې دستکشې، تورې عینکې او د بل یونیفور یونیفورم برابر اغوستل کیږي په دې چې نارینه ځان کنټرولولای نشي هغه فقط جنسي تفکر د شزي د راوتلو په حق لري نو بنان دا نقطه باید زموږ مدیان د اسلام د دین دې نقطه ته باید توجه واړی دا مسله باید حل کی په اسلامي جامعه کې چې شزه په کور کې نه بلکې هغه د ټول
bale manana rasara pa khbarona ke da mkhazo qono fala ghali mujta azizi ham ashta da aghli azizi la kasanga cha aghli afghan dir masale ta ishara darludala che mumkin pa afghanistan ke wazi khaziya narina pore tadali pati ke ya da huquq pa barkha ke bila bil da dui ta paida ke dalisi usra gur zurqtam da khuzo da qono da dafa pa barkha ke ya wazi khbaram da mermani masuli pati chudi chudi bait pa afghanistan ke da khola qono la para kar wakri ya khbal gak porta kri kana pa di barkha ke narina mushta di che masul ke dalishi dui د خصو د قانون د خپل د لورګانو د اقون په برخه کې خپل غږ پورته کړي
د رزه تا مننه هوسه جانې د کال مونږ په دې باندې ټول پوهیږي چې هیڅ کله چا ته حق نه ورکول کیږي چې باید خپل د حق د رسول لپاره مونږ کار وکړو ته خپل حق ترلاسه کړو نو مونږ په دې باندې پوهیږو چې اوس خدمت نشي کولای چې ټول هغه اساسي حقونه چې دوی دي دوی د خویندو حقونه دوی خپل دغه کار وکړي دې په دې برخه کې باید علما هم کار وکړي تر څو علما په اوسنۍ وخت کې ځکه چې طالبان وایي چې مونږ د اسلام په اساس د اسلام په رڼا کې مونږ کومه قوانین چې نافذ کوو او هغه قوانین په ملت باندې ملت مجبور دي چې دغه قوانین ومني نو د اسلام په اساس نو په اسلام په هیڅ آیت کې په هیڅ حدیث کې دا نه ده راغلی چې یو انسان ټول اساسي حقونه او هغه نه واخله د کار حق او نه واخله د تعلیم حق او نه واخله نو په اسلام کې دا خو په هیڅ صورت کې نشته نو باید په دغه برخه کې که یو کورنۍ کې شپږ نفر دي که څلور نفر دي که اووه نفر دي هر څومره چې وګړي په کورنۍ کې ژوند کوي او دوی اوشتون لري نو دوی باید ټول یو موټی اوسي په دې خاطر که هغه کنارینه هم دي که مونږ دې ته پام وکړو زموږ کومه نارینه کار کوي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې کومه نارینه مخکې هم دې موضوع ته اشاره شو چې په سړک کې کار کوي دا کراچی لري دوی باندې دومره دوی کته نه کوي چې دوی باندې دومره مالیه دوی نه اخلي اخر څه چې دوی دوی ګټه اوسي نو دا دوی هم کولای شي د خپل د حقونو لپاره باید له خپل میرمنو سره له خپل خویندو سره یو ځای اوسي تر څو وکړي چې خپل د حقونو ترلاسه کړي نو په دې باره کې زموږ د پوهنتون استادانو هم کولای شي ټول د ټولنې یو وګړي چې ټول دي ډاکټران دي که انجینران دي ټول باید یو موټی اوسي په دې خاطر که مونږ دې ته پام وکړو چې اوس دغه درې کاله تقریبا خلاص سلمون کار شروع کېږي همدغه دوام لري نو هیڅ نتیجې ته مونږ رسېدو باید یو کار یو اقدام وکړي هم ښځینه هم نارینه چې تر څو دغه شرایط تغییر وکړي که د طالبان وایي چې مونږ په افغانستان کې په اوسنۍ وخت کې ښځینه ښه تجارت کولی شي یو ښځینه چې په دې باندې پوه نه شي چې څنګه خپل دغه تجارت مدیریت وکړي تر شپږم سل پورې دا مونږ په دې باندې ښه پوهیږو مونږ ټول په افغانستان کې تحصیل کړی چې تر شپږم سل پورې یوازې په افغانستان کې یوازینی څه چې زموږ متعلمین په دې باندې پوهیږي او زده کوي یوازې املا دی او هغه څه چې خطې باید سمسم ولولي نو دوی نه پوهیږي نو څنګه ته چې یو ځلای ته درش په ومه پوری دا داسې وایي دا ښه کولای شي تجارت وکړي او خپل تجارت ښه مدیریت کړي چې په دې کې ضرر نه کوي فایده وکړي کله چې یو انسان کې علم نه وي اساسي زده کړه نه کوي دا څنګه کولای شي تجارت ښه مدیریت وکړي د دې تر څنګ موږ دې ته هم پام وکړو چې کله چې یو لارون کېږي پکې خوشونت نه وي او یو هم خزینه هم نارینه یو بل څه ملاتړ وکړي او عامه تاسیسات کوم دي هغې ته ضرر ونه رسوي او خپل دغه تصورات یو ورځ دوه ورځې نه اوسي باید همداسې دوامداره اوسوي په دې خاطر چې دغه یو نتیجې ته رسوي خو بیا موږ دا هم درک کوو چې متاسفانه په افغانستان کې زموږ
زین نیمای برخه په افغانستان متاسفانه مجبور دی په دې خاطر چې ختم کورنۍ ته روزي پیدا کوي نو دوی مجبور دي شپږ د سهار تر شپږو جوړ تر ماښام تر وو اته بجو دوی کار وکړي او چې خپل کورنۍ لپاره یو څه تیار کړي نو که هغه نارینه دی که ښځینه دی باید یو موټی شي او دوی کار وکړي په دې برخه ځینې زموږ مدني فعالونه فعالین دي موږ د دې څخه ډېر زیاته مانه کو دوی هم په دې برخه کې کار کوي او متاسفانه ځینې پالیسیان دي چې دوی اجازه نه ورکوي چې په دې برخه کې په اوسنۍ شرایطو کې ښه لور چې لري هغه سوشل میډیا ده خو متاسفانه دوی پالیسیګان نه پرېږدي چې هغه د ولس غږ ورسوي.
مننه بیا هم ورزو د تلیفون پر کرخې زموږ اوریدونکي په تمه پاتې شوې دي. دوی اړیکې راخلو چې دوی نظر لري یا د خبرونه موضوع سره باندې نظر یا هم پوښتنه لري چې موږ سره شریک کړي. سلامونه وخت مو په خیر مهرباني.
سلامونه تر ته ملمنه ته تخنیکی امکانات ته ټول خبرونه.
علیکم سلام مهرباني.
مننه او سلام زه خو مبارزانه لپاره لاري کا مليوي.
مهرباني تاسو پوښتنه لري چې د خبرونه د موضوع سره باندې خپل نظر شریکول غواړي.
موضوع په اړه یو نظر شریکوم. ما یو ستونزه ده د تاسو ریډیو دلته اوس په خاورې دل کې یو څه مشکل پکې دی شوې د تورز کې نو کدا غل کې دی په خسته یو موضوع په اړه یو نظر ده چې خو کې موږ ګورو نو جن سره ستې باندې باندې کول نو کړي تعلیم موږ هم غواړو ټول غواړو موږ بار بار شکایت کړي هر وخت شکایت کوتي دا به د لکه چې موږ ډاکټران ته ضرورت لري خدم د ټولنې یو غړی ده اهلیت کې وزن لري نه کار کول چې خدای مې سپات یو ستونزه دا ده چې زه ګورم یوازې موږ طالبان د باید ګوته ولې څو خورکې موږ لیدلې د خپل په سترګو لیدلې نو یو خورکې موږ په لوي شکل جنګونه تیر کړ ته اوس هیڅ کوم تعلیم په کا درم نه پوهیږي په ډیر سیمې کې تعلیم هم یوې جنې باندې تعلیم هم چانه دی کړ ډیر اوس جنې کسان داسې سیمې شته خورکې چې موږ لیدلې دلته جې راشي جلې به دا سره دومره له خوشحالي کې لکاله چې بل ځکه چې دی ته نو یو ایدل ته د تروس په جنې باندې څو هم تعلیم نه وکړم د تعلیم فکر وته کې یعنی دای فکر کې چې جلې د بل کور ده نو یو دا ستوند د چې خلکو کې تروس د تعلیم په قدر نه پوهي ګلې پوهي دل که خلک کوشش وکړي ان شاء الله حکومت هم واره خو یو ځدانه چې موږ حکومت ته ګټه ونی سو حکومت ته موږ باندې کړی دی خلک هم ډیر کله ګنده غوړي خو ته موږ دې نه دي چې به شي یو څه چې هم غوړي نو نیم له پوسې یعنی نیم له خلک د افغانستان چې دی هغه ته اوس تعلیم په قدر هم هیڅ نه پیګلې هم غوړي یعنی دوی چې غوړي خو دومره قدر یعنی ته داس ته دومره شوق نه لري یعنی دومره دغه لمندونه نه چې یعنی زه خپل نور ورولې ګمال ته داس پوي که دوی دا ټول سره یو چې د مکتب ټول وغواړي درس وغواړي چې جنکې ته باید درس برابر نو بیا دا ستونزه ان شاء الله په یو میاشت کې مالیږي چې ټول خلک ورته موږ درته لیدلې چې ډېر خلک دي نه غواړي دي ته وایي دا تر اوسه په قدر نه پوهېږي یعنې جنې تر اوسه لوېش کال دي د مکتب یا درس لیدلې اعلان نه مخکې ته حکومت کې چې کوم ځای کې طالبانو حکومت یعنی دولت بنو هغه مکتب یې دی ولاد کوګینری کارونه د موږ مکتب چې شې دی یعنی همدا شي به خیر باندې ګړنه اوس کو ډیر سینې موږ لیدلې دا ستوند دی واز د خلکو نه د حکومت نه د خلکو دم په دې کې لګ ملامت چې خلک دې ته هم لرنه وکړي نو چې لا د ستوند غالي دا مې نظر
ډیر زه تمنه نه مننه خو وخت لري ورزو خپل خبرونه ته د مورکو بس کې را سره بدرنی ملمنی حریبه د خزو قنفل اغلی را بیا ستنګزی د خزو قنفل اغلی روغل افغان د خزو قنفل اغلی مجد عزیز او ترڅکی لیکوال د خزو قنفل اغلی وګی مل موږ سره واصل پاتې شو دي. اغلی افغان تاسو ته بدر وګرځي کوم یو مسله چې دلته موږ تاسو پر بس سر لوت هغه همدغه لرینونه دي چې تازه کوم لارینونه چې د افغانستان په غرب په لویدیس کې تر سره سيودي ل میرمنو تر څنګه شپ نارینه او هم به د لارین کې ونده خسي و تاسو مرخه مثبت پیغام ځان سره درلودل شي چې که خزي روزي د خپل د غوښتنې تر باندې غق او چته کې نارینه ور سره مال شي دا به یو پایله تر ورسیږي.
ا مجدد سلام تاسو حضور تر باندې کوم دا د ټولنې ستونزه ده. په ټولنه کې شزن ارینا وور زور او مایوب دا ټوله ټولنه جوړي دا د ټولنې لپاره ستونزه ایجاد کړي او خلق کړي ده. شزه د ټولنې یو د ازاو څخه تر نیمایي اضافه د چنیمایي نفوذ لا د دې پلمن کې روزل شوی دی. بنان دا یوازې د په یوې شزه پرې تړاو نه لري، بلکې شزه چې د فشار لاندې تراو تریخوالی ورسره کیږي، هغه شزه چې د تعلیمي سطح ټیټوي، هغه خپل په دین وارد نه وي، د یوې اړخه شزه نه پرېږدي چې په دین کې دننه خپل ځان داسې آګاه کې چې په وپوهېږي چې زما پیسې کې د انسان پیسې کې الله پروردګار کوم احکام نازل کړی دي او زما په حق له څه ویل شوي دي. او مثلا دا د نکاح مسله چې د سلو نکاح باور وکړي چې اصلا په قرآن کې اصلا داسې آیا وجود نه لري چې ته باید څلور نکاوي وتړې، ولې اصل د یو نکاح دی، یو کورنۍ ده او اصل دا دی. مهمه دا د هغه د یو ټولنې د حل لارې پاک پروردګار په خپل حکم کې د هغه وخت زمان د مقتضا سره په نظر کې د دې ستونزې د حل حکم یې کړی دی. بنان ښځه د ټولنې عظیمه برخه جوړوي او نیمه او بل برخه د دې روزنې لاندې ټولنې ته وړاندې شوې ده. وخت چې ښځه بې سواد وي، ښځه خپل په دین کې آگاهي ونه لري، ټولنیز آگاهي ونه لري، سیاسي آگاهي ونه لري، بنان ټولنه به دغه شاته پاتې ټولنه وي، لکه زموږ چې د هر چا تر یو غلاندې مدغستلې دي، د هر مغرز ټوپک مو پر اوږه ایښی دی، ام خپل وژنو ام بل وژنو او هم ټولنه مو وتاریکو او وجهل او عقدماندګي ته سوق کړی ده. دا د هغه وروستپات تفکر نتیجه ده چې په تاسف سره نیمه نفوذ د ټولنې د خپل فشار لاندې، د تراو تریخوالي تر فشار لاندې، د ناقص العقل د تفکر لاندې او د فتنې تر تفکر لاندې هغه داسې منجمد کړی ده چې هغه ښځه سي چې هغه تنفس نسی کولای، آزاد هوا کې تنفس نسی کولای، د هغه اواز، د هغه نفس، د هغه شش قید دی، هغه باندې یونیفورمونه اغوستل کیږي، د هغې اواز اورت ګڼل کیږي. بنان دا ټولنه هغه وخت کولای شي چې مختتک باندې ګامونه کیږدي چې د ټولنې ټوله د انسان تر عنوان لاندې په رسمیت وپیژندل شي او بشر او د بشري حقوقو ټوله هر هغه څه چې په دې جامعه کې د بشر حقوق تعریف سي او اسلامي عقاید تعریف سي چې په دې کې زما په یوشتمه پیړۍ کې زما وظیفه او واجب څه ده. آیا زه په شپږمه پیړۍ کې ژوند کوم که زه په یوشتمه پیړۍ کې؟ بله، نن زموږ ټولنه د دغه شي روایتو په چوکاټ کې، د دغه سي تفکراتو په چوکاټ کې نیمې نفوذ د جامعې جامد پاتې شوی دی او نیمې نفوذ د جامعې ژرې اندازې کیږي، د لنګوي اندازې کیږي، طرز بافي اندازې کیږي او تصویرونه انځورونه حرام بلل کیږي. د وزیر تحصیلات علي شرماور خبري باور وکي خو به راځه ورکی چې دا زموږ وزیر د تحصیلات علي دی، دی وايي په پکتیا ته تللی چې انځورونه مخبروي چې دا حرام دي.
نو وخت چې تفکر تاسو وجود لري زموږ ګلایه په پچیشکی
معنا نه ډیر ذات معنا نه ورزو خپل یو اوریدونکو هم لرو چې د خبرونه په اړه او ک نظر یا پوښتنه لري موږ سره شریک کړي. سلامونه وخت په خیر مهرباني.
یو سلام خورجان ته ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف محترم سلام دی د خلکو ته.
علیکم سلام مهرباني
خورجان موږ کوم مکتب هم غواړو پنتونم غواړو کورس هم غواړو دینی دینی زدکن غواړو هر شی غواړو اپ کوکم غواړو خو د نږدې نه غواړو د لرې نه نه چې زه به امریکا کې اوسېږم او د باندې خارج کې به اوسېږم زه به خپل غږ جګوم نه زه دغه دغه د تاسو برنامې ته چرته ملمه کوئ پوه شئ داخل ته راشئ ما سره ودرېږې د افغان ته صفت باندې ما سره ودرېږې غږ جګو د لرې نه خوند نه کوي خورجانې زه هر وخت د تاسو لادو تعقیب کوم دا آشنا رادو تعقیب کوم دا خارجي رادوګانې ټول زه تعقیب کوم خو د لرې نه لګیا نږدې نه نه زه خپله دغه آشنا رادو کې غږونه وباسم د عوام د مکتبونو دار شي زه یو دفعه وینې ولم ویوړلم امنیت ته ماته څه ستونزه لرې مال دغه ستونزه لرم دار شي غواړم زه خپله یو مایبې ما زه خپله غواړم زه د خورګانې حقوق غواړم خو دغه دننه راشه چې دغه جینه غږ جوکو مثال زه اوسېږم لندن کې یا خارج کې اوسېږم هغه جینه دې بدې ردې وایم چې دا دولت څه دی دا دولت څه دی پوه شئ دغلته راشئ خورجانې افغان سره ودرېږئ پوه شئ د ننګرهار نه یم افغان یم تخلص مې افغان دی او دغلته ما سره ودرېږئ دغه جینه به غږ جوکو چې زموږ خبر لرې نه دا د لرې نه نورې نږدې نه راشئ چې ټول لاندې ورته وایو چې ورور مکتبونه نه سره څه ستونزې لرې.
بله مننه زمونګه درانه اوریدونکو ول چې موږ سره خپل نظریات شریک کړل د خبرونه په تړه او ترڅنګ بلابل غوښتنې په دغه برخه کې مطرح کیږي برزو د خبرونه بس په لړ کې به د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم غږی کو ریچارډ بنیټ تازه کوم سفر کاناډا ته تر سره کړی دی چې په کې د افغانستان د خزو د قانون په تړه باندې دوی خپل د غا کو چټالو د خپل د هڅو خبره کړې ده. اغه ستانګزی دا ډول ناستې دا ډول سفرونه چې د ریچارډ بنیټ له لوري تر سره کیږي هر هغه بهرنۍ کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې مسول ګڼل شوی دی او مسول دی څنګه دا خو دغه ډول خبرې اترې یا دغه ډول سفرونه د افغانستان د خلکو لپاره موثر تمام سوي دي؟
معنی نه د ما نظر زر نه غواړم چې خپل مسولیت یا د خپل د اقونو مسولیت یو د سې کاستور په غاړه کوم چې د نننۍ افغانستان او د اوسنۍ وضعیت راوستون کې دوی دي. زه نه غواړم چې هغه د ما د مسولیت واخلي. زه نه غواړم چې هغه زمنګ د خزو په نوم سفرونه تر لاسه کړي امکانات تر لاسه کړي او هغه ځای هم د موږ د خويند په ژوند باندې هیڅ یو مثبت اغیزه یا کم اغیزه هم نه لري. د موږ د خزو پر وضعیت کدی کدی دوی سره د افغان میرمنو یا انجونو د کار یا د درس یا د تعلیم ستونزه وای یا د تشویش ور سره وای دغه د نننۍ وضعیت به اوس دغه رقم ته نه و. خو څنګه چې نور شرایط په اومنلو پاسپورت او هم د جمهوریت په ټاپه ورکول کې پیسې اماغه پیسې دي نو دا د انجنونو د کار او د تحصیل خبره به هم سره شریکول. ابل اورز د امریکای نماینده خلیلزاد وای چې ما هیڅ کله د افغانستان داخلي موضوعات مونږ سره نه دی یاد کړی. نو دلته افغانان خپل مکلف دي چې سره اماغه وخت هم سره ناست وای خپل ستونزې سره مطرح کړي وای او اوس هم مکلف دي چې سره مطرح کړي. هیڅ کله زل خارجان نه تام نه کوم او دغه مسولیت دوی ته نه ورکوم او نه غواړم چې توکي ورکې د دې لپاره چې دوی بغیر له دینه چې مونږ سره بیل کې په قومونو په ژبو الف ولار مو وی شي د دوی نه مونږ ته خیر نسته او زه دوی ته تمام نه کوم او زه باور نه لرم چې د دې کومه خبره به غیزه ولري او مونږ ته به څه وکړي.
ډېر زیاته مننه. هغه عامل ستاسو نظر څه دی څنګه ممکن کېدلی شي چې بل اخر د ښځو د حقونو په برخه کې دي عملا پر داسې ویتارې پر داسې یو مسلې باندې کار وشي چې هغه کې د افغانستان د ښځو د حقونو رعایت موجود وي؟
د ښځو د حقونو او رضا دا بل اخر خلک په دې فکر کې دي چې د پردې شاته به نور لاسونه یې چې چاته اجازه نه ورکوي یا زما مکتب چا بند کړی دی یا زما کار یا زما دغه ټول دغه حالت چې راوستی چا راوستی دا افغانان بل اخر دې نتیجې ته رسېږي دا چې هېڅ تغییر نه کوي دا چې هېڅوک خپل ځان نه خوري او خپل غوږونو کې مالي شي خېری بل اخر موږ څه وایو. هغه ورور چې ویل چې د افغانستان غږ پورته کېده زه د افغانستان پورته کوم. بل دا چې بل ورور ویل چې کله جلکۍ پیدا شي خلک خفګان کوي خو زه دا درته وایم چې هغه جلکۍ ښه وروزل شي. زه فکر کوم احساس یې کم دی یو خلک نه لري خپل کورنۍ ته خپل ټولنې ته خپل وطن ته تمامېږي. او بل دا چې ویل دا د بل کور دی که د بل کور کې ستا هغه لورکۍ نارامه کېږي ناپوه وي په اسلام کې پوه او ناپوه سره یو شان نه دي هغه که علم پوهه ولري د نور احترام کوي په خپل حد پېژني هغوی سره ښه کړنې کوي خپل ښه اولاد روزي خپل باسواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کوي.